Подачи, да, пуль мушта джурки. Вассалям, поехтерам.
Стаси пайрам, стаси назар.
اوریدونکو د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسیدو څلور نیمې بجې شوې. وړاندې درته 19 بحث 25 دقیقې خبرې دوه چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ملګري ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره تر اوسه کوم مهالویش نه دی اعلان شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بېګا د تړلو دروازو تر شا په دې اړه بحث وکړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک بېګانه وخت وویل د ځانګړي استازي د ټاکلو مسله په جدي ډول تعقیبیږي او کار پرې روان دی. ایرانی چارواکي وایي له زرو زیات افغان بندیان په تیر یو کال کې د ایران له محبسونو څخه افغانستان ته سپارل شوي دي. دا خبره ایرانی رسنیو د هغه هیواد د چارواکو په حواله خبره کړې ده. د هوا پیژندنې ادارو له سبا چهارشنبې نیولې د جمعې تر ورځې د افغانستان په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي که له حماس ډلې سره د اسرایلي برمته شوو د خلاصون موافقه وشي، اسرایل به د روانې روژې میاشتې په ترڅ کې په غزه کې جګړه بنده کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. د امریکا، مصر او قطر مرکچیان د هغې موافقې په طرحې کار کوي چې له مخې به یې حماس د یو شمېر فلسطیني بندیانو د ازادۍ او د شپږو اونیو لپاره د اوربن په بدل کې لسګونه یرغمل اسرایلیان خوشې کړي. د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې نن سهار د روسیې له 1400 بي پيلوټ الوتکو څخه 11 وشتلي او راغورځولي دي. او په شل اوریزو سیالیو کې د چټکې سلیزې ریکارډ مات شو. د نامیبیا کین لاسي توپ وهونکي جان نیکول د یوې درې اړخیزې لوبلړۍ پر مهال د نیپال په وړاندې په 3300 توپونو سلیزه وهلې ده. تر نوموړي وړاندې د دا ویاړ د نیپال د لوبغاړي کوشال مالا په نوم و چې په 3300 توپونو یې د نامیبیا خلاف سلیزه وهلې وه.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو 19 بحث.
السلام علیکم. د طالبانو حکومت له بیا واکمنۍ وروسته د 15 کس د اعدام حکم په جوزجان کې عملي کړ. تر دې وړاندې دوه تنه نور چې په قتل تورن وو د فبروري په 23 د طالبانو د سترې محکمې له حکم وروسته په غزنی کې اعدام شول. د طالبانو د حکومت په لومړۍ دوره کې اعدامونه او سنګسارونه ډېر کېدل. د دوی د واکمنۍ په دویمه دوره کې لومړنی اعدام د 2022 کال په ډسمبر کې په فرا کې عملي شو. تر لومړي اعدام و میاشتې وروسته د 2023 کال د جون په 6مه دویم کس په عام محضر کې په لغمان کې اعدام شو. د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پایله په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې ټول ټال 15 تنه اعدام شوي دي. په دریو وروستیو اعدام شوو کسانو کې یا په دریو وروستیو اعدام شوو کسانو باندې دغه حکمونه د نږدې یوې اونۍ په ترڅ کې تطبیق شول. دا اعدامونه په یو څه حساس وخت کې شوي، داسې وخت کې چې تازه د افغانستان په اړه د دوحې غونډه ترسره شوه او د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د غونډې کوربه ده. طالبانو د دوحې په کنفرانس کې ګډون ونه کړ، خو ملګري ملتونه غواړي چې د امنیت شورا د غونډې له لارې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وګماري. پوښتنې دا دي چې د طالبانو لخوا د اعدام وروستۍ پیښې نړۍ ته څه پیغام ورکوي. په دې اړه د بشري حقونو د بنسټونو اندېښنې څه اغېز لري؟ د طالبانو په حکومت کې چې تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په کور دننه هم د حقوق پوهانو په نظر مشروعیت نه لري، دا ډول اعدامونه له حقوقي پلوه څومره پر ځای دي؟ دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان الله مصباح او د سیاسي چارو شنونکی نثار احمد شیرزای. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. مصباح، بحث بل تاسو نه پیل کو. له حقوقي پلوه حقوق پوهان اندېښنه لري او وایي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په کور دننه مشروعیت نه لري، دوی ځانګړي قوانین هم نه دي جوړ کړي او وایي چې دا ډول اعدامونو ته تر اوسه زمینه نه ده برابره. ستاسو په باور وروستي اعدامونه چې په شاوخوا یوه اونۍ کې درې ځایه وشول، دوه په غزنی کې او یو هم په جوزجان کې نن دوشنبه ترسره شو، دا په څه معنا دي؟ له حقوقي پلوه څه تعبیر ورکوي؟
سلام مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو شیرزاده سیم درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیلی وړاندې کوم اعدام د حق او مجازات له جملې نه ده چې د حیات د اساسي حق سره تړاو لري، یعنی موضوع ډیره جدي او اساسي ده. د نړۍ په سطح باندې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې حتی د اعدام جزا منع شوې ده او حقوق په اړخو موافقین او مخالفین تقسیم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو نه را په دې خوا زمونږ شل کلن مشروع حقوقي نظام چې په د شریعت په احکامو او په نړیوالو اصولو برابر و قوانینو چې هغه د قضایه قوې تر څنګ د تکړه و قضاتو او د ښو قوانینو پر بنسټ مختته، دا تک نه را په دې خوا دومره ضربه ولیدله چې په لومړي قدم کې هغه مراجع یا هغه نهادونه چې لکه ستره محکمه، لوی څارنوالي، د مدافع وکیلانو انجمن او د دې تر څنګ د عدلیې وزارت او کورنیو چارو وزارت کوم پولیس چې په دې کې دخیل درلوده، یعنی انجمن د مدافع وکیلانو یې راوست، سترې محکمې د عدلیې وزارت کې مدغم کړ، همدغه رقم لوی څارنوالي د خپل هغه کم موارد کله په پخوا لکه د اجرایه قوې پورې مربوط و، ولی په خپلو کړنو کې مستقل و. دا یې هغه حالت نه لري که او د دې تر څنګ قاضیان یې برطرفه کړل، با تجربه او مسلکي قاضیان یې لرې کړل، په عوض کې ملایان راوستل او د خپل د ډلې کسان چې هغه د حقوقي اړخ مستقل هم نه دي، ځکه د طالبانو په سیاسي لحاظ باندې هغوی پورې اړه درلودله. د دې تر څنګ هغه قوانین لکه د جزا کوډ او قوانین چې په شلو کلونو کې را جوړ شوي ول، هغه ملغا یا په تعلیق حالت کې راوستل شول او بیرته دوی هغه قوانین چې په اوله دوره کې یو څه استفاده کړی وو لږې تغییر پکې راوستل چې هغه عادلانه موږ ورته نه شو ویلی. نو دا په ټوله کې د دې سبب د عدلی او قضایی سیستم په ټوله کې هغه عادلانه والی تر سوال لاندې راشي، حتی په عادي مواردو کې. بیا د اعدام یا د قصاص د حکم د تطبیق مسله خو ډیر زیات احتیاط ته ضرورت لري، هغه هم په داسې حال کې چې افغانستان په سیاسي او بدو سیاسي او اقتصادي بحرانونو سره راګیر ده. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې د دې داسې سزاګانو تطبیقول په دې مختلف زمانی کې په یوازې د دې چې اصلي هدف ته چې هغه ټولنه وژغوري یا مجرم اصلاح کړي، د هغه سره په ټکر کې ټولنه نور هم له ډار سره مخامخ.
بله، او مسباسه د طالبانو د حکومت لخوا بیا دغه اعدامونو ننګه کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی دغه اعدامونه د شریعت د احکامو په رڼا کې اجرا کوي او هدف هم د جرمونو کموالی ښودلی دی. د حقوقي چارو پوهان بیا بیل اندېښنه لري. تاسو هم دغه اندېښنو ته اشاره وکړه او وویل چې د عدالت د تطبیق ویره پکې ده، یعنی تاسو ویره لري چې ممکن عدالت په سم ډول پکې نه وي پلی شوی. اساسي اندېښنې د حقوق پوهانو څه دي؟ یعنی د طالبانو په محاکمو کې فکر کوي تر اوسه هغه وړتیاله ده موجوده چې دوی دغه قضیه سمې وڅېړي، یا هم په سرنوالیو کې فکر کوم سرنوالان هم د طالبانو حکومت په یو ډول سره له منځه ویوړل، د تیر حکومت سرنوالان هم اوس نشته؟
او خو په خپل دی دوی چې قصاص بولی یا مثلا حدود دیت یا تعزیری احکام، دا خو په شرعی لحاظ باندې په آیاتو ثابته جزاګانی دي او دا مسلمانانو ته ډیر د دې په تطبیق کې د دې په پلي کولو کې باید ډیر احتیاط کار واخیستل شي، تر څو دا د یو حکم په عنوان باندې مسلمانانو منلې دي او ته ډیر زیات درناوی کوي. دا اوس د مونږ شک په دې ده چې دلته خو په یو خو په ملي سطحه باندې طالبانو چې کله حکومت ترلاسه کړ، هیڅ داسې یو میکانیزم یې په کار وانه چوه چې حداقل یو نسبي مشروعیت تر منځه کې، خو امیر شو، امیر المؤمنین شو، مثلا امارات شو، دغه اصلاحات ټول چې دوی تر منځه وي او په خلکو باندې تقریبا حاکمه کړلې. اوس د ملي مشروعیت ستونزه د دې تر څنګ په نړیواله سطحه د رسمیت نه پیژندلو ستونزه، او له هغه نه ور هاخوا یعنی کم قوانین چې جوړ شوي ول، د قوانین بیرته له منځه په تعلیق حالات کې راوستل. هیڅ قانون مثلا د جزا د کود چې په 1914 ماده کې نافذ و، په دویمه ماده کې په صراحت توګه ویل شوي ول چې دا به یوازې تعزیری احکام مخته وړي، حدود دیت او قصاص په د حنفي فقه پر بنسټ تزیتریات یا مثلا اساسی قانون که دمنګه واضحه توګه لیکل شوی ول چې هیڅ قانون به د افغانستان د شریعت او شریع احکام سره په ټکر کې نشي ناپېزېدل، ځکه مسلمانان دی افغانان. اوس دغه سوال د چې ښه قوانین سم پوره صحیح قوانین ول، مثلا قاضیان سیده که څو قاضیان به فاسد اول خو هغه به مولري کړي ول، درې زرو کسان شاوخوا قاضیان با تجربه، داسې قاضیان چې ډېر زیات فیصلې کړي وي هغه له منځه بوتله، یا مثلا د مدافع وکیلانو انجمن په ډېر سخت چنه وسی عدالتانه محاکمه یو اصل هم داده چې یو بی طرف مدافع وکیل راشي او هغه پوی کس وسی ته څو دفاع وکي، یا سلسله نور حقوق لکه په جریان د محاکمه کې لکه د حق سکوت، حق دی چې د ټول سیستم د قانون پر بنسټ وسی دغه موارد محاکمه کې، نو چې نه مراتیږي طبعا هغه اصل د عدالت تر سوال لاندې راځي. نو اوس دلته لازمه ده چې اول د طالبان په دغه اساس وکړي، له هغې نه وروسته د بیا د شریعت تطبیق کې هیڅوک پکې ممانعت نه کوي او قوانین د پلي کړي، مګر د اوس لپاره هغه په داسې حالاتو کې چې په سیاسي ستونزو سره مخامخ ده.
کور ودان مزباسب سلامات سي تاسو ته بیرته راګرځو ورزو د بحث بل میلمه کاغلی شیرزی صاحب ته. شیرزی صاحب، تاسو د طالبانو دغه حکمونه له سیاسي پلوه څنګه بولئ؟ دغه حکمونه درې حکمونه د اعدام د یوې اونۍ په شاوخوا کې عملي شول، په داسې حال کې چې د دوحې کنفرانس تازه ترسره شو، دا د امنیت شورا د دوشنبې په ورځ یعنی نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه ده او ممکن د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی هم پکې وګمارل شي. له سیاسي پلوه د طالبانو دغه اعدامونه څه پیغام ورکوي نړۍ ته؟
لوی صاحب سلامونه ونې کړي تاسو ته او درانه محترم میلمه ته او تخنیکي همکارانو محترم اوریدونکو ته. وګورئ، دغه اعدامونه چې طالبان په دوه نیم کال کې ترسره کړه او دا پلونه او نن شهید کوم اعدامونه یې وکړه، دا نه شرعي بنه لري او نه اسلامي بنه. اسلامی بنه په دې نه لري چې دغه ګرو چې ځان ته مسلمانان وایي او ځان ته وایي چې مونږ یو امیر المؤمنین لرو او زمونږ افکار او زمونږ اعمال اسلامي ده، دغه دوه نیم کاله مو ولیدله او د شل کالو مخکې او پنځه کاله مخکې چې د دې حکومت مونږ ولیدله چې دا د دې ټول کړونه د اسلام خلاف او د اسلام بدنامول دپاره وه. دوی چې ځان ته وایي چې مونږ یو امیر المؤمنین لرو، امیر المؤمنین د دوی دغه کوم د اسلام د صدر په وخت چې امیر المؤمنین خلافای راشدین وو هغه غونډه نشته. دغه عمل چې د دوی امیر المؤمنین کوي ځان ته نه ښایي د افغانستان خلک څنګه په مشکلات وخته ده، د وګړي د اسلام په صدر کې چې پیغمبر محبوب دومره محبوب پیغمبر او هغه محبوب دومره محبوب پیغمبر دنیا سره خلکو سره تعامل درلودله، نیکی به زور خپل هدف خپل برنامه چا و نه تعمیلوله، دوی هم کارونه نه کوي، دوی برخلاف اسلام عمل کوي. نو دوی په شرعي حد په شرعي حدم کې دوی وایي موږ احکام تطبیق کوو، دوی خپل مسلمانان هم نه ده.
شیرزای صاحب، د بشری حقوقو د څار سازمان ملګری ملتونه دوی په افغانستان کې په دغو اعدامونو باندې اندېښنې وښودلې، پخوای هم ویلي چې باید اعدامونه ترسره نه شي ځکه ملګری ملتونه په ټولو هیوادونو کې د اعدامونو سره مخالفت لري، او په افغانستان کې وایي چې تر اوسه شرایط ورته نه دي مساعد. اما برعکس طالبانو دغه درې اعدامونه ترسره کړل. فکر کوي چې طالبان غواړي ملګری ملتونو ته یا نړۍ ته وښيي چې دوی هر څه غواړي ترسره کړي، څوک ورسره کار نشي درلودلی، یا د دوی د طالبانو کورنۍ موضوع ده، له نړۍ سره د دوی دغه خبرې یا دغه اعمال د ټکر یا هم د په اصطلاح د جنجال معنا ورکوي، او کنا فکر کوي دا د طالبانو تګلارې دي له نړیوالو سیاستونو سره یا په نړۍ کې چې اوس کوم جریانات روان دي سیاسي لوغو سره کوم اړخ نه لګي؟
نو دې سړي خبره بالکل ثابته شو ټول دنیا ته او افغانستان خلکو ته چې طالبان یو استخباراتي ګروپ ده، یو جنگي او د دوی اختیار و د پرېدو خلکو په لاس کې ده. دغه لوی استخبارات دوی ته وظیفه ورکړې ده، دلته استخبارات اهداف لري، هغوی د خپل اهدافو د لاسته راوړلو دپاره دوی ته اجازه ورکوي ده هر څه چې وکړي وکړي. دغه د بشري حقوقو سازمان متحد دوی ګوري چې په دغه دوه نیم کاله یا په تیر شل کاله کې دوی څه وکړه، هر روز موتربم و هر روز الفجار و انتحاري و چسپکین ماین و ظلم چې خلکو باندې مسلمانانو باندې و همدغه طالبان یې وکړله. دغه دنیا دا دنیا ټول خاموش او سم دنیا خاموش ده دا سازمانونه چې تاسو ورنځه نو وخت له دوی استخباراتي سازمانونه د استخباراتو په خدمت کې ده دوی د تسنه او یغوی لوزستان ته هدف لري او پات شو د ممال دوی کدی قانوني له هغه وی افغانستان کوم قانون ده دوی قاعده مکلد کوم قانون په بنسخ هیڅ قانون نشته په افغانستان کې د محکمې په کوم قانون باندې مفزي کې دلته سرانوال په کوم محکمې نو د قانوني او شری له هغه دوی دونه خلاف ده او دوی دغه خلاف کاری په مقابل کې ټول دنیا استخباراتونه امریکا ده کې انګلیس ده کې سازمان ملل بشری حقوقونه سازمان ده ټول خاموش ده په دې چې دوی ته یو استخباراتي وظیفه ورکړې ده او دوی ته مزمنه مسایل کې هر څه چې کوي تاسو کوي خو زموږ هغه اهداف هغه استخباراتي برنامه شته
مننه شیرزای صاحب و کور ودان دا چې د طالبانو کوم استازي مکسره په دې بحث کې نشته د طالبانو ویندوین مکسره خبري هم نه کوي نو زه فقط د دوی د دری زیادونه کوم طالبان بیا وایي چې دوی حکومت مستقل ده د افغانانو ملاتړ لزان سره لري او په ټول افغانستان باندې حکومت او حاکمیت هم لري کور ودان شیرزای صاحب لګ وړاندې ما د افغانستان د حقوقو پوهانو د ټولنې د مشر میر عبدالواحد سادات نظر هم وپوښت او لغنه می پوښتنه وکړه چې په اوسنیو شرایطو کې له حقوقي پلوه د طالبانو اعدامونه په څه معنا دي او علني عملي کول څه پیغام لري دغه د خبرو یو برخه به هم واورو
اول خو باید دا سوء تفاهم رفع شي چې اعدام اصطلاح مطرح کیږي او دا سوء تفاهم متاسفانه د ملل متحد کارمندان مطرح کړيده په اوس وخت کې دا اوادس چې روان ده په افغانستان کې دا قصاص ده او قصاص و اعدام دوه جلا مطالب دي اعدام تعزیری جزا ده چې د افغانستان په قانون جزا کې مسجل شوی ده او قصاص یو شرعی اصل ده او اصل موضوع داده چې متاسفانه په اوس وخت کې طالبانو دا صلاحیت نلری چې د شریعت پر اساس قصاص عملی کی په افغانستان کې ذکر چې د هغوی مشروعیت تر سوال لانده دی هم د نظام مشروعیت مسئله مطرح ده هم د افغانستان د قضایی نظام مشروعیت تر سوال لانده ده پا هم دی خاطر دوی دا قصاص چه عملی کوی نه تنها د افغانستان د قوانین پر ضد ده بلکه د شریعت له لحاظم دا جواز نلری ځکه چه دا قصاص یا جزا اصلی انگیزه تطبیق د عدالت ده په اوس وقت که دا خلق چه متهم کیگی د وکیل دفاع مسئله مطرح نده او تحقیق چه ده سارنوالی صلاحیت ده په اوس وقت که متاسفانه اصلا سیستم سارنوالی موجودیت نلری په افغانستان که او بل مسئله اصلی مسئله داده چه قوانین مریول اجرا نده او معلوم نده چه ده کم قانون په اساس دوی اجراعات کوی او اصلی مشکل داده چه په افغانستان کې بعد د 50 کلونو جګړه او افغانستان جامعه چې ملتهب پر التهاب جامعه ده دا مسائل په علنی ډول عملی کول دا ازرار بیشتر ده یعنی یو نوع خشومت ته لمن وهل دی په افغانستان کې په همدې خاطر هم د قانون لحاظ نه هم د شریعت لحاظ نه هم د جامعه د سلامت لحاظ نه د دوی اجراءات تر سوال لاندې دي او معلومدار چې باید تقبیشی او په همدې خاطر هم افغانان هم جامعه بین المللی د دوی اعمال تقبیح کوي
میر عبدالواحد سادات وو چې د افغانستان د حقوقپوهانو د ټولنې مشر او حقوقي کارپوه دی. په دغه بحث کې له مخکې نه خپل نظر شریک کړی و. ښاغلی مزباز، غواړم ستاسو نظر په دې وپوښتم چې د ښاغلي سادات او دغه راز د ښاغلي شیرزي په خبرو کې په ډاګه معلومه شوه چې د طالبانو په حکومت کې دا مهال د دوی په ټکو نظام مشروعیت نه لري او قضایي نظام هم چې دا له مشروعیته برخمن نه دی. څه وکړي د طالبانو حکومت؟ اوس حاکمیت لري، حکومت لري، وایي چې امنیت ټینګ کړی دی، نظام هم لري، نړیوالې په رسمیت نه پیژني، دی کې شک نشته، اما غیر مستقیم تعاملات شته د نړۍ په کچه یا د سیمې په کچه باندې. څه وکړي چې دغه نظام مشروعیت ترلاسه کړي او قضایي نظام مشروعیت ترلاسه کړي او بیا دغه اعدامونه هم کېږي؟ ورته ډېر اندېښنې نه وي، ځکه اعدامونه خو مخکې هم اشاره وسوه چې په نورو هیوادونو کې هم کېږي، مثلا په ګاونډي هیواد ایران کې هم اعدامونه کېږي او د اندېښنې وړ کچه باندې اعدامونه کېږي، په سعودي کې هم کېږي، خپل په همدې متحده ایالاتونو کې هم فکر کوم په ځینو ایالاتونو کې اعدامونه کېږي. نو طالبان څه وکړي چې دغه د اعدام چارې چې کوي هغه لازم عدالت پکې په پام کې ونیول شي او ډېرې اندېښنې ورته څرګندې نشي؟
ډېر مهرباني. طالبانو د کله چې حکومت ترلاسه کړ د اګست له 15 نیټې نه راپه دې خوا 2001 کال، هغه څه کې چې دوی ډېر ضعیف اول
2021 کال
یوشتم کال بخنه غواړم، دی هغوی غټه ستونزه دا وه چې دوی د حکومتدارۍ لپاره هیڅ برنامه نه درلودله. کنه که دوی غوښتل چې واقعا چې ته حاکمیت ترلاسه کړي، نو دوی باید خپله برنامه جوړه کړې وه، یعنی د اساسي قانون مسوده یې باید مخکې له مخکې جوړه کړې وه، بیرته دې ته زمینه مساعده کړې ولا چې د خلکو نه د رای او د خلکو ملي حاکمیت خلکو په واسطه باندې تمثیل کړی و. ځکه دوی که چیرته نظام که دوی غواړي چې مثلا په دې مواردو کې مشروعیت باندې بیا په نړیواله سطحه باندې وپیژندل شي، تر څو د هغه پر بنسټ باندې دوی وکړای شي، بیا دا ټول موارد سم عملی کړي، که د قضایه قوې کې بیرته اجرایه قوې او بیا بیرته د قانون گذاری مسله هم ډیره مهمه موضوع ده. نو هغه یوازینۍ لاره همدغه ده چې یو اساسي قانون ته د زمینه د مسایل دو موضوع ده. خو دغه دوه نیم کاری چې دوی ځکه دوی خو 15 کاله مخکې هم حاکمیت د خپل درلوده، نو اوس د سهکاری چې دوی په همغه مسیر باندې روان دي او بیا د دې تر څنګ مثلا د ښځو باندې د تحصیل د حق بندول او دا انزوای چې رامنځته کړې ده، دا په ټوله کې د سهکاری چې دوی یا اراده نه لري دي شي ته، یا اختیار نه لري، یا په هر حالت کې دا سم اوس باندې اساس باندې د طالبانو حکومت ته مونږ له حقوقي اړخه حکومت نشو ویلی، ځکه هر اصطلاح چې یادیږي افغانستان په حقوقي لحاظ باندې د اصطلاحاتو په اساس د سلو کلونو را په دې خوا نوشته شوي تاریخچه لري. که مونږ مثلا حکومت وایو، حکومت خو هغه څه ده چې اساسي قانون د تعریف پر بنسټ باندې وزیران باید لاړ شي له پارلمان او دی بالانس دی قدرت پکې مطرح وسی، تر څو چې قدرت مهار شي دی یو هغه ناروزی له محدود نه ناروزی څنګه نه. نو البته موږ حکومت هغه ته ویل شو، اندغه رقم سره مثلا کدی دولت تعریف راځي، کاندغه رقم دی قضایه خوبې تعریف چې موږ ورته وایو، دی اعدام، دی مجازات او دی قاضی، دی سرانوات، دا ټول هغه وخت
کې طالبان بیا د شریعت د قانون یادونه کوي. او مخکې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې پخوانی قانون کې هم دا و چې ځینې جزاګانې به د حنفي فقه له مخې ورکول کېږي. طالبان هم په ظاهره د هر حکم لپاره همدغه د شریعت د حکم یا د شریعت د احکام یادونه کوي.
ګورې، زه غواړم یو څه وضاحت ورکړم چې په افغانستان په حقوقي نظام کې د شریعت او د قانون ترمنځ توپیر نشته. موږ که په تاریخي لحاظ باندې بحث وکړو، د امان الله خان وخت نه را په دې خو هغه وکه قانون نو از نظام نامه ولا بیا اصول نامه ولا بیا چې قانون اصطلاح راغله، له قانون اصطلاح له اوله د افغانستان خلکو ورسره لږ څه حساسیت درلوده، خو فقط د شریعت شریعت ساده کړی ده. موږ مدني قانون په 2014 مادو کې تدوین شوی ده د تکړه او حقوق پوهانو لخوا په 1955 کال کې د مصر د مسلمانانو د نور دنیا د مسلمانانو په مشورې باندې څلورو پښتو په دری ژبه باندې ډېر په ساده الفاظو لیکل شوي دي. د جزا کوډ کې چې زموږ تعذیري موارد چې کم دي، یعنی تعذیر په اسلام کې نه و د مجازات ده، څلور نه و د مجازات نه تعذیرات دي. یعنی د ډېر له صوتباتې موارد کې په مشخصه توګه ویل شوي دي چې احکام د شریعت سره په ټکر کې هیڅ قانون نشي نافذېدلی. اوس د دغه توپیر په خپله سم چې مونږه شریعت اوس کدوی د سیبولي شریعت چې هغه د سرو کرخو کتابونه یا هغه د مدارسو کتابونه چې په حاشیو کې په اساس یا که اساس هم لري هغه ډېر قوي پوهه ته اړتیا لري. هغه یو ملا شې د مسجد نه راوسته یې په محکمه کې کینولی، هغه به څنګه د شریعت له حکم نه داسې په خپل ذهن باندې راوباسي؟ خو قانون یو دلیل همدغه ده چې موضوع واضح شوې ده او په هغه یو قضیه نو قضیه هم
حل شي وي.
نو قانون
مثلا ډیره واضح کړی ده، تاسو څنګه راځي چې بعد هر څه واضح سي، هر څه بعد قوانين رامنځ ته سي او طالبان هم عمومي خبره ونه کی، البته د شریعت پرانا کې قوانين رامنځ کی ور شي واضح کی کور ودان بس باسب دا چې د بس وخت اجازه نه راکې فقط شیرزای صاحب تلاند ورګرزو. شیرزای صاحب څه فکر کوي له طالبان سره د نړۍ تعامل یو څه پکا ده یا ماده سیمه د هیوادونو تعامل ستور سره همدا اوس چې موږ تاسو خبرو کوو، تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر یا د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی ترکمنستان ته سفر کړی او مثلا روسیې او چین هم د دوی سفیران منلی دي چې د سیمې قدرتونه دي. څه فکر کوي له نړۍ سره د طالبانو تعامل ته دغه ادامونه څومره ضربه رسولی شي؟ کلاند کې کوم دیم راته تام شي بیا به بحث سره راون غاړو.
لودین صاحب ما مسکی وای طالبان یو دنګی دالې دا سبولاتونه ورته وظیفه ورکړې ده، همدغه وظیفه تر سره کولو د لپاره میدان پیته پر خود روا کې د اسلام په نوم د قانون د شریعت په نوم هر څه چې کوي استخباراتونه او لوی قدرتونه ورته سینه وي او بده د بل له خوا تاسو وګورئ چې دغه سیدامونه چې دوی کوي، دوی خپل هغه ویره هغه خشونت هغه کوم دیکتاتوري چې ده د خلکو په زړه نور هم زیاتوي. دوی یو بل هدف ده دغه سیدامونه هم ده چې دوی غواړي چې خلکو باندې خپل ویره زیاته کړي چې نور خلک دوی د پروګرامونو د برنامو د ظلم په مقابله کې چا جرأت ونه کړي اواز وچاتونی کی. نو امده اهداف د پاره دغه استخباراتون هم دوی سره یو تعامل لري،
خو
پیسې هم راځي څوک چې مرته نه وي. نو یو تورستي دلې ته چې څوم یو متخصص دوی سره نشته، یو تاثیر کار دوی سره نشته، دا یو کار چې دوی نو دوی ته امده په میدان دوی هم استفاده کوي. ځانته
و ډیره مننه. سلامات او سه اوریدونکو د ازادۍ رادیو اونیز بحث 25 دقیقه همدلته پای ته رسیدي. لخپل میلمنو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مرستيال سبحان الله مصباح او د سیاسي چارو لشنونکو نثار احمد شیرزي صاحب څخه ډیره مننه.